پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به له احمد شاه اعظمي وایي.
لمړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. د بلوچستان د لادره کسانو د کورنۍ غړو ادعا کړي چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي دي. او پرون میلیونونو امریکایانو د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره خپلې رایې وکارولې. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنۍ چار وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ول چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوې ډله له پلټونو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شان لا هم نور پلټونو ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړني شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. ارشد شریف مرحوم وژل شوی دی، دا یو هدفي وژنه وه. د کینیا پولیس چې د شناخت د تیروتنې کوم دریځ خپل کړی وو هغه دریځ نه ثابتېږي. د کینیا پولیس ویل ول چې ارشد شریف په پلازمینه نیروبی کې د اکتوبر پر 23 ترهغه وروسته د پولیس په ډزو ووژل سو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوسټه موټر ونه دراوه. د پولیس په وینا دوی په سیمه کې د غلا د وی پیش په تړاو د مشکوک غلو په لټون ول چې ارشد شریف د شناخت د تیروتنې له وجې ورسخه ووژل سو. وروسته د اکتوبر پر 23 رانا ثناءالله پلټون وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیزه ډله جوړ کړه او د ارشد شریف د وژنې د پلټونو لپاره کینیا ته ولېږل. د بلوچستان د لادره کسان د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي دي. دوی پرون د کراچي پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د بلوچستانو د لادره کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. پر دې مهال د بلوچ یک جهتي کمیټې غړي سیمی دین بلوچي وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې پوځي عملیات روان دي چې 12 ښځې او 9 ماشومان هم پکې نیول شوي دي. هغه زیاته کړې چې په پوځي عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي چې جسدونه یې د کوټي بولان روغتون ته وړل شوي دي. په کراچي کې د لادرک بلوچستانو د کورنۍ غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې چې له تېرو 4 ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې په بولان کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم نیول شوي دي. خو د پولیسانو د کورنیو چارو سلاحکار میرزا لنګو پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې نه پخوا میرمن نیول شوي او نه هم اوس نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د قتل په قضیه کې له بولانه ځینې تورن کسان نیولي ول. پرون میلیونونو امریکایانو د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره خپلې رایې وکارولې. د نومبر پر 3 په منځمهاله انتخاباتو کې د امریکا د اساس جرګې پر ټولو 415 چوکیو او د سینټ په سلو کې پر 15 چوکیو د اساس د انتخاب ورځ وه. چارواکي اټکل کوي چې تر 46 میلیونه زیاتې رایې وار د مخه لا کارول شوي دي. ځینې شنونکي وایي چې د رایې وروستۍ شمېره کېدای شي د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې د 115 میلیونه ریکارډ څخه پورته شي. اوسمهال د ولسمشر بایدن واکمن ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند په مقابل کې په اساسو جرګه کې 15 چوکۍ زیات لري او په سینټ کې دواړه ګوندونه مساوي چوکۍ لري. پر اساسو جرګه د کنټرول لپاره 213 چوکۍ او پر سینټ د کنټرول لپاره 15 چوکۍ ته اړتیا ده. تر منځمهال انتخابات وړاندې سروې ښولې وه چې شای ریپبلیکن ګوند په اساسو جرګه او په ممکنه توګه په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. که چیرې انتخاباتو دغه ډول نتیجې مخې ته راځي نو د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په پاتې 2 کلونو کې به د هغه د حکومت پریکړې او تګلارې له خنډونو سره مخامخ شي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې کېدونکې دا لوبه د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیلېږي. دویمه نیمه پای لوبه بیا سبا د هند او انګلستان ترمنځ د استرالیا په ایډلیډ ښار کې کیږي چې هغه به هم د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیلېږي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر پر 13 په میلبرن ښار کې د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه کیږي. دا اوتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه اعظمي واردل. پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله 4 ورځې وړاندې په کینیا کې د یو پاکستانی خبریال ارشد شریف د وژنې پیښې په اړه له میډیا سره تازه معلومات شریک کړي دي. له خپل خبریال یې اورو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په اسمبلی کې د تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د دې صوبې د وسایلو کارول کېدو د ګوند د مشرانو د رویې د غندلو په موخه یو قرارداد جمع کړی دی.
گاڑی بند گئی
د سوات ضلع انتظامیه وایي د دې سیمې امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک یې باید د وسلوالو د شتون له امله خطر احساس نه کړي. خو د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا دا حکومتي دعوا ردوي.
حکومتي دعوی دا چې صداقت نشته، البته خلک ډاډمن دي چې تشدد په خلاف دې ته چمتو دي او تیار دي انشاء الله.
او د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ غریب خلک شکایت کوي چې د نړیوالو ادارو د مرستو د ویش په لړۍ کې انصاف نه کیږي.
مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او کنه مو سات ډیر راځي دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وا او د خلکو په کې واسطه شي یو په کې دې کان نشي.
هله د مشال رادیو سره وسه اولنې موضوع ته راځو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې خبريال ارشد شریف په کینیا کې په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لګل شوې ډله له پلټنو وروسته هغه واته ستنه شوی او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاته کړې چې لومړني شواهد ښیي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. ودیرله د نور معلومات له اسلام آباد زمون همکار طاهر خان په سارانه خبرونه کې داسې راکړل.
د رانا ثنا الله د پاکستان د داخله وزیر دغه خبره وکړه چې کم وړاندې رپورټونه وو د کینیا لخوا ویل شوی چې ارشد شریف پاکستانی صحافي د یو غلط شناخت په بنیاد باندې وژل شوی دی، لیکن رانا ثنا الله دغه نظر او موقع مسترد کړ او هغه داوی چې تر دې وخت کم معلومات دوی ترلاسه کړی دي هغه داسې ښایي چې ارشد شریف چې دی د هدفي لکه یو بریز دغه په نتیجه کې دی وجل شوی دی. او رانا ثنا الله دا خبره وروسته دغه کوله چې پاکستان د ارشد شریف چې دی د اکتوبر په 23مه په کینیا کې وجل شوی وو د دغه قتل د تحقیقات لپاره یو کمیټه لیږلې وه او هغه کمیټه اوس واپس پاکستان ته راغلې ده. او رانا ثنا الله وی چې دغه کمیټه غړو د تا معلومات ورکړي دي نو دغه خبره کوله. دویم دغه وی چې نور هم تحقیقات بکیږي او دغه وروسته به نور هم شیان هغه به واضح شي سپینوي به وشي، لیکن دوی تر اوسه پورې څومره معلومات راغلي دي نو دا ښکاري چې د کینیا د پولیس هغه موقف ټیک نه ښکاري. دا خبره موږ چې پولیس ته دا معلومات وو چې ارشد شریف په دې موټر کې ناست او په کم طرف ته ناست، په کم سیټ باندې ناست دی، نو ځکه چې او به دام وي چې په دغه موټر کې چې په کم موټر باندې کینیا پولیس ډزې کړې وي او ارشد شریف پکې وژل شوی وو، نو چې کم بل کس ناست وو هغه تم دا معلومات وو چې لږ سات وروسته سکی دن کی دی لکه دا هغه الفاظ دي. نو بهرحال اوس هغه چې وړاندې یو موقف وو چې دی هدف ګرځېدلې دي، نو حکومت هم د رانا ثنا الله بیان ته وګورو نو دیم دا نظر دا خبره مني. او دویم صرف مختصر دایم چې د امریکا نه او د لندن نه دوه پاکستانی جورنالستان هغوی ورغلی د کینیا ته او د هغې رپورټونه هم دلته پاکستاني رسنیو هم نشر کړ. هغې دا خبره کوي چې د کینیا پولیس دوی ته دوی سره تعاون نه کوي د دغه کیس په رپورټینګ چې کوم دي خبرونه لاله ورغلي دي، او بل دي دا مو چې تل کوم پاکستانیان دي په کینیا کې جون کوي هغوی سره هم د جورنالستانو رابطې کړي دي او هغوی هم د یې نه سوال نه غواړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک پر صوبایي حکومت تور پورې کړی چې د وفاقي حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کارولي دي. نوموړی وایي په دغه لړ کې یو لیکلی قرارداد د صوبایي اسمبلی سکرټریټ ته استولی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرون له سردار حسین بابک سره په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې تر پوښتلي چې د خپلې د ادعا لپاره څه ثبوت لري.
دالتنا پرویز خټک اعلان وکړي چې وزیر اعلی به د هغې جانه مثال د جلوس قیادت کوي او پلان کې ایم این اے یا سینیټر به د هغه ځای نه کوي. د صوبې د حق دپاره دی چې ته جلسه نه ده کړې، دوی په اسمبلی کې خبره نه ده کړې، د دوی څلور کاله حکومت غږ نه ده کړی. دا ما چې د گورنر، د وزیر اعلی، د ایم این ایز، د سینیټرز، د صوبائی وزیرانو، د صوبائی اسمبلی د ممبرانو ذکر کړی دی، دی کې خو هله پوچھ تیږي د آئین د لاندې چې غوی با مثال داسې قسم لا چې ولسته تاوان رسی، ملک ته تاوان رسی، د دین په پرهیز کوي. دی خو بغاوت کړی دی. موږ په ډاګه وینو چې صوبائی حکومت د پی ټی آئی بیا چې کوم لیډرشپ ته غي کولاو بغاوت کړی دی.
چې کوم د پی ټی آئی مشران دي، د کاسټ کیسر نو هغه دا خبره کړې و چې زمونږ لنګمار چې کوم دی نو دا به پوره منوي، خو وفاقي حکومت د دوی مخه نیسي، نو دا غي په وجه باندې دا مسلې جوړیږي. نو په دې باندې تاسو څه نظر دی؟
دا تحریک انصاف چې کوم لانگ مارچ دی عمران خان، دا خو مشتعل دی، دا خو خونی دی. یا موږ د پښتونخوا په حواله باندې چې په اسمبلی کې کوم تحریک التوا جمع کو، بیا کوم موږ قرارداد جمع کو، زمونږ مدعا دا ده چې دوی د شپې لسل کسان راوځي دي روډونو ته لکا دو مسلح جتو پشانتو گاڑی بندی او اولڑ بازائی کئی او وزیران او ممبران او وزیرالا گورنر سینیٹران دا قومی اسمبلی ممبران پا سوشل میڈیا باندی کلاو لگیا دی اولستا دا اشتعال تلقین کئی ٹوپکی برنی سلی دی دا دا آئین خلاف ورزی دا
پی ٹی آئی چی کم لانگ مارچ دے دے پا والا باندی چی تاتا سو کم قرارداد پا اسمبلی سیکرٹریٹ کی جمع کرے پدې کې تاسو بنیادی سره وختنه کړی دا
تاسو د اسلام آباد کے پی هاوس ته وګوره دی پی قبضه کړی دا سرکاری گاڑی، سرکاری مشینرائے، دا سرکاری خزانے نہ پیسے، دا غریب صوبہ دا در اولس ساتھتے نو منگ دا ویلی دی منگ مزامتی قرار دا دم جمع کرے دے چھ دائی دا سرکاری حکومتی اختیار ناجائز استعمال کے لہذا دا غی منگ غندنم کو او مخنیوے بیم کو
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند له پارلماني مشر سردار حسین بابک سره مو د غلام غوث مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورونا او غړو او مدني فعالانو پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو وینا و چې له تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې پوځي عملیات روان دي چې یو شمېر خلک پکې وژل شوي او ښځې او ماشومان پکې نیول شوي دي. خو د بلوچستان د کورونا او چارو سلاحکار میر ضیا لانګو بیا دا تورونه ردوي او وایي پولیسو د قتل په یو قضیه کې په بولان کې ځینې تورن کسان نیولي دي. په دې اړه له کراچۍ د مشال رډیو خبریال نیاز علي رپورټ راکوي چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
یادا مظاهرات د بی درک شوی بلوچانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی او بلوچ یکجهتی کمیټی را جوړ کړی و. یادا مظاهره کې د بی درک شوو کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ یکجهتی کمیټی غړي سیمی دین بلوچ ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې فوزی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې ښځې او ماشومان هم نیولې دي. داوی چې د تیر یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې فوزی عملیات روان دي. په عملیاتو کې یولس مېرمنې او نهه ماشومان هم نیولې شوي. فوزی عملیاتو کې بې ګنا خلک وجلې شوي دي. مړی د کوټي بولان روغتون ته راوړي وو. د بولان پوره سیمه د سور زور هسې په مکمله توګه بند کړې شوې ده. نه څوک سیمې ته تللې شي او نه ترې بهر راوتللې شي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو د کورنو غړو دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو دا خبرونه خپرېږي چې د بلوچستان په بولان کې په پوځي عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې میرمنې او ماشومان هم نیولې شوي دي. دا مظاهره په وخت وایس فار بلوچ مسنګ پرسن یو غړي فقیر جان بلوچ په خپل وینا کې ویل
انکه آج تک جو ہے پتا ہے ان کے والدین کا ان کے بہن بھائیوں کو ان کا
دی وایي چې د بلوچستان څخه له درکړې کړې شوي خلکو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د هغوی مور او پلار او د هغوی خویندې او وروڼه ته هیڅ معلومات نشته. داسې ورځ نه وي چې په بلوچستان کې په زور خلک نه رکیږي. یو خوا حکومت د لادرک کسانو په اړه کمیټه جوړوي او د جبري لادرک خلکو د مسلې د هوارولو دعوه کوي، نو بلخوا په عین وخت کې بلوچستان کې لا نور خلک لادرک کیږي. احتجاجي غونډې ته د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن بلوچ یکجهتي کمیټې غړو ترڅنګ مدني فعالانو هم ویناګانې وکړې او په حکومت او امنیتي ادارو یې تور پورې کړې چې په کوئټه، نوشکي، توربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په ګڼ شمېر کې کسان لادرک کړي دي. خو بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو سلاکار میر ضیا لانګو د نومبر په اتمه په کوئټه کې یو خبري غونډې په مهال وویل چې موږ نه پخوا میرمنې نیولې او نه اوس نیولې دي. په حکومت او ریاستي ادارو په ضد د دروغو پروپیګنډا کیږي. د قتل په قضیه کې تورن کس د پولیسو لخوا په بولان سیمې څخه نیولې شوی دی.
سوشل میډیا میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے.
دی وای چې پټولنیزو رسنیو دا غلطه پروپیگنڈا شوی چې ځواکونو عملیاتو کې میرمنی پورته کړی دي. دا بالکل درو خبره ده. ځواکونو هم د دې ملک تی او اولس هم د دې هیواد خلک دي. زمونږ حکومت او دریاستی ادارو د بدنامولو لپاره دا ډول خبرونه خپاره شوی دي. حکومت هیڅکله هم ځواکونو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې میرمنی پورته کړي. دا یوازې زمونږ د ځواکونو د بدنامولو لپاره پروپیگنڈا شوی ده.
دنیا میں ہماری فورسز کو بدنام کرنے کے لیے
د پاکستان حکومت چې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن سخت کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د فوز په حراستي مرکزونو کې 979 کسان هم قید دي، چې پکې 171 کسان د خیبر پختونخوا، د پنجاب 99، د سن 140، د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لادرک 8415 کسانو قضیه ثبت شوي وي، چې پکې 1,103 هوار کړی شوی هم دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په گلگت بلتستان کې ناصرګندا کسانو د جینکو یو پرایمری سکول سوزولې دی. که څه هم دا په دې سیمه کې د خپل نوعیت اولنۍ پیښه نه ده، خو فعالان وایي دې کار ځایي خلک اندېښمن کړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تفصیل له داود خټک اورو.
پیښه د نومبر په 10 د شپې مهال رامنځته شوې. د ځایي خلکو په وینا نامعلومه کسانو د دیامر ضلع په داریل تحصیل کې د جینکو پرایمری سکول ته اور اچولې دي. په سیمه کې د بول ټلویزیون خبریال ندیم خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل تازه پیښې ځایي خلک اندېښمن کړي دي.
دا د ضلع دیامر علاقه ده، داریل او سینګال لمې یو کړی دی. د دې مخکې تقریبا 11 سکولونه چې کم دي هغه سوځولې شوي مو، او په هغه کې چې کم دي مختلف علاقو کې لکه په مختلف ځایونو کې په یو شپه کې تقریبا 11 سکولونه سوځول شوي. خو د هغې نه بعد په هغې علاقه کې اپریشن هم شوی او گرفتاریان هم پکې شوی، او اوس دوباره چې کم دی یو ځل بیا دا عمل چې کم دی هغه مخې ته راغی.
که څه هم په گلګت بلتستان کې امنیتي وضع د پاکستان د نورو برخو په نسبت ښه ده او جینکو او ښځو ته د روزګار او تعلیم اسانتیاوې تر ډېره حده برابر دي، خو په تېرو څو کلونو کې هلته د بد امنۍ په ځانګړې توګه د جینکو د سکولونو د سوځولو پیښې مخې ته راغلي دي. خبریال ندیم خان مشال ریډیو ته ویل چې په 2013 کې هم هلته ناسرګندو کسانو د جینکو 11 سکولونه سوځولي وو. دا چې ولې په دیامر کې ورته پیښې مخې ته راځي، په اړه یې خبریال ندیم خان وایي چې دا سیمه د گلګت د نورو برخو پرتله وروسته پاتې ده او د تعلیم شرح هم پکې د نورو سیمو په نسبت کم ده.
دا گلګت بلتستان یو داسې ضلع ده په هغه کې چې د تعلیم ریشو بالکل لکه کم دی. مونږ د نورو ضلعو په حواله ګورو لکه د گلګت بلتستان چې دیگر کم نه اضلاع چې دي په هغې کې د تعلیم ریشو یو طرف ته او د دې چې دي په دغه نسبت ډېر زیات کم دی، او زیات کم چې قبایل دي یا کم هغه دي اوسېدونکي خلک دي دا پخوانی چې کم خلک وو هغوی دا نه غواړي چې یاره د هغوی د ماشومان چې کم دي یا جینکۍ اسپیشلي د هغوی د تعلیم په حواله هغوی لږ تحفظات ایثار کوي.
په تیرو وختونو کې د سکولونو او په ځانګړې توګه د جینکو د سکولونو سوځولو پیښې زیاتره د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او سوات ضلع کې مخې ته راغلي دي. په سوات کې د 2005 او 2009 ترمنځ د فضلالله په مشرۍ وسلوالو طالبانو د هلکانو او جینکو لسګونه سکولونه په بمونو الوزولي وو. ورته پیخي په قبایلی ضلعو باجوړ خیبر او مومندو کې هم مخې ته راغلي وي او د اکثرو پیخو ذمواري وسلوالو طالبانو منلي و. دا چې د ګلګیت په دیامر سیمه کې د سکولونو د سوځولو تر شا څوک دي په اړه له سیمې مدني فعال روشندین دیامیری مشال رادیو ته وویل چې د حالاتو خرابولو تر شا طاقتور خلک لاس لري. له روشندین مو وپوښتل چې د هغه په وینا طاقتور خلک څوک دي، نو په جواب کې وویل چې هغه نامعلوم دي.
دا د ګردی د پم پم ولاتی کی ترکی نه اور یو د کوم قضو تعلیم باندې ډیر خلاف دي. 2018 کې دوه سکولونه په یو ټیم باندې هغه په تحصیل کلاس کې سیلا سینټر کې دوه سکولونه حضور نه لګي سکولو تھور نه لګي سینر نه لګي سکولو بیا په داریل کې دوه سکولو خمبر نه لګي دوه سکولو تانجیر کې جلیبالا جلیپاین کې درې سکول دا په یو ټیم باندې دا په دشتګرد او هغه کې کاروای کړو په هغه خلاف حکومت بے بس وو په یا حکومت ملوث په هغه هغه خلاف کاروای نه وکاو هغه ریزلټ دا راغو په تیز لا بیا هغه سکول باندې کاروای شو دا سکول اوس دي او مسله دا ده چې کوم هغه شربسن ناصر د غوی پسې دا خوشپنای چې کوم دې طاقتور خلکو دي اصل ذمہ دار هغه دي دا طاقتور خلک دي چې کوم نامعلوم یې.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د سکول د سوځونې په اړه د ټلیفون لاره د ځای چارواکو او پولیسو نظر واخلي، خو د پولیسو مشر شیرخان او ډیپټی کمشنر فیاض احمد سره خبرې ونه شوې. خو په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د راپور یو پاڼه خبره شوې چې تر مخې د نامعلوم کسانو په ضد د سکول د سوځونې مقدمه درج کړل شوې ده. د واقعې په اړه د ګلګیت بلتستان د چیف سیکرټری لخوا په یو ټویټ کې ویل شوې دي چې د جینکو لخوا د سکول د سوځونې د پیښې پر ضد احتجاج د اطمینان وړ خبره ده. په ټویټ کې ویل شوې دي چې د واقعي د ذمہوارانو پر ضد به ګامونه اخیستل کیږي. د سکول د سوځونې د واقعې په اړه شنونکي افراسیاب خټک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ګلګیت بلتستان کې د جینکو سکول سوځول دا سرګندوي چې د وسلوالو طالبانو نورو سیمو ته د پراخولو مقصد د یو پلان د لاندې د نړیوالو مقاصدو لپاره استعمالول دي. د امر د ګلګیت بلتستان یو ورستو پاتې ضلع ده چې مرکز یې چلاس دی. دا ضلع د خیبر پختونخوا د مانسیری او کوهستان ضلعو سره پوله لري او له پاکستانه چین ته تلونکي د کراکورم لوی لار هم له دی امر ضلع تیریږي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات ضلع انتظامیه داوه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ دی او خلک یې پرته له کومې ویرې ته عادی ژوند کوي. خو د سوات ولسی جرګه دا اداره د بیو وایي چې د سیمې په غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. بلخوا د سوات ولسی پاسون د غړو ترڅنګ د سیمې د کاروباریانو اتحادیه بیا مني چې له تیرې شاوخوا یوې میاشت راسې په سوات کې د ترهګرۍ کومه پیښه نه ده شوې، خو وایي چې د نامنه وروستۍ پیښو د خلکو ژوند او کاروبار زخته اغیزمن کړی دی. په دې اړه نور حال زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوات د ضلع انتظامیه یو افسر اډیشنل ډیپټی کمشنر سہیل خان د نومبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل دا غي سیمې امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک د وسلوالو د موجودیت له امله خطر نه احساسوي. نوموړي زیاته کړه پولیس او نورې قانون عملي کوونکې ادارې د وګړو د سر او مال د حفاظت ذمہواري دي او دا چې د ویرې هیڅ خبره نشته.
پولیس فورس لا انفورسمنٹ ایجنسیز چې څومره دي په میدان کې په هر ځای باندې موجود دي. یو انسیډنٹ بخو په هر ځای کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، په یورپ کې کیږي، په هر ځای کې کیږي. د ملیټنسی ریلیټډ داسې څه نشته دی. سوات کمیونټی از ا هول الرټ تا، سوات فورسز هر قسم حالاتو باندې داو نظر دی او داسې هیڅ قسم څه خبره نشته دی. ما وسلوال نه دي لیدلي، نه مې اورېدلي دي. دا یو انسیډنټ برا غلي دي، یو پولیس ډی ایس پی زمونږه چې خوښ شو ادروائز دا وو پرزنس یا د سواد په داخلي خارجي لارو منتي زمونږه خن نظر دی او دلته امن او امان په حواله منی زمونږ په دې ټول په هر سمته نظر دی. دا څه نشته دی.
په سواد کې د وسلوالو د شتون په اړه د خلکو اندېښنې هغه وخت سیوا شوې کله چې د 2002 زیږدیز د اګست پر اتمه په مټه کې د وسلوالو لخوا د پولیسو د ډی ایس پی د تختونې او د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول. تراغ ورستا په سوات او د ملکن ډویژن په بیلابیلو سیمو کې په هدفي بریدونو کې یو شمېر خلک په نښه شول. د سوات قومي جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ مختار باچا په سوات کې د وسلوالو د نشتون په اړه د انتظامی افسر سهیل خان داوا بی بنیاده بولی. باچا برعکس وایي د سوات په شمول د بنیر په ځینو غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. د ده په خبره دا ځل د سیمې خلک بیدار او د ترهګرو په وړاندې درېدو ته تیار دي.
د خلکو پوخ یقین دی لکه چې دا دلته د شتګردي دوباره بیا سر راپورته کړو. په دې کې دا زمونږ د حکومت او د ریاستي ادارو ډایرکټ انوالمنت دی او دوی په دې کې شامل دي، ځکه چې کوم د دې صوبې حکومتي ترجمان دی هغه بار بار دا خبره کوي، کله وایي دا خلک د ترو تپوس راغلي وو، کله وایي د خو تپوس کې راغلي وو. مانا یو غیر سنجیده او داسې په دې خلکو پورې یو خندا کوي. څلور پنځه ورځې مخکې دا راپورټ راغی چې کالاکوټ نه په شا په دې ځینو کې دا خلک لیدل شوي دي. په زخیل نه په شا دلته په دې غرونو کې چورلا ته ورته وایي، دا د زین او د ګډ سر ورته وایي. په دې کې خلکو ته سیدا عناصر شکندۍ لیدلې دي. زمونږ ملکان ډیویژن په ځینو علاقو کې خاص کر دا د بونیر د علم غرونه چې دي دا عام د بونیر خلک هم وایي، د سوات خلک هم وایي چې دا ډک دي د دینه. حکومتی دعوی چی دی نو دا کی صداقت نشتا. البته خلق ڈاڈمن دی دہشتگردی خلاف تغتا دیتے چنتو دی و تیار دی انشاءاللہ.
مشال ریډیو د سوات او بنیر په غرونو کې د وسلوالو د شتون په اړه د مختار بچا د داوود تصدیق په خپلواک توګه نشي کولای. په یوه وخت کې حکومت او هم پوز په بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په ورستاو کې د سوات ترڅنګ په بنیر او کوز دیر کې هم خلکو د ترهګرۍ ضد احتجاجونه وکړل. د اکتوبر پر 18مه د سوات ولسی پاڅون تر سوري لاندې په بریکوټ کې د امن په نوم یو جلسه وشوه چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې وه. د پاسون یو غړی او وکیل عطا الله جان د نومبر پر 3 مشال لیډیو ته وویل په سوات کې له 1300 خو یوې میاشت راهیسې نسبی آرامي راغلی د خو خلک لا هم د خپل امنیت لپلوه پوره ډاډمن نه دي.
په سوات کې اخیری پیښه چې شوې و دا وی د خوښه میاشت قابو شو، راغی نه پس داسې بده پیښه نه ده شوې د ترهګرۍ. نو د دې هدف پورې خو موږ مطمئن یو چې یاره وقتی طور دغه ترهګرۍ چې دا خدای دې وکړي چې مستقل ختم وي. بلداده چې د سوات خلکو ډېر سخت مزاحمت خو ولري، ډېر لوی پاسونې کړی دی، د یوم په اثر خامخا کړی، ځکه چې د ولس زور د خدای زور دی. نو ژوند د ډېر هدف پورې روان شوی دی، خو داسې په یقین سره موږ نشو ویلی چې د سوات نه به ترهګر تللي.
د سوات د سوداګرو اتحادیه سوات ټریډرز فیډریشن ویان ډاکټر خالد محمود خالد هم منی چې د سوات امنیتی حالت یو څه شوه، خو زیاتوي چې د نامنای ورسته او پیښو د سیمې کاروبار په تیره د هوټلونو سند زخته اغیزمن کړی دی.
یادینو او د درنو د دې جلسو په وجه باندې چې کم صورتحال په سوات کې راپېښو نو فلحال خاموشۍ طرف ته تللې ده. پکار داری چې حکومتي وخت کم اقدامات کوي چې په هغې کې کم از کم سوات ولسی پاسون شو، سوات قومي جرګه شو، د دې مشران کم از کم وقتاً په وقتاً په اعتماد کوي او د دې صورتحال نه خبرې چې وزیر اعلی وایي چې دا خلک دلته نه دی راغلی، او موږ وایو چې دا خلک په کم طرف باندې راغلی. کاروباری طبقه باندې زیاتر اثرات پرې باسلی شوي دي. موږ ټول دارومدار او هوټلو باندې دا یو غټ سند موږ له خدای پاک را کړی دی. هغه ټوریزم د دې تراجي فوج باندې ډېر زیات کمې پکې راغلی دی. او بیا د کاروبار په حواله که تاسو وګورئ، د منګوري بازار شو یا د مټي بازار شو یا د خوادخیر یا د بیرکوټ بازار شو، هغه سي ګرماګر موږ پکې نشته چې کم مخکې وا.
دا چې حکومت داسې څه وکړي چې د سیمې د امنیت په اړه د خپلو اقداماتو لپاره له ولسي ملاتړه برخمن شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا وایي حکومتي او ریاستي ادارې له وسلوالو سره د سولې د مرموزو خبرو پالیسي نوره باید ترک کړي. د نوموړي په خبره له وسلوالو سره د پاکستان د آئین او قانون په رڼا کې د سولې د خبرو بشپړ اختیار باید پارلمان ته ورکړل شي. د پاکستان حکومت 13 جون میاشت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړې وې. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویان محمد علي سیف چې له طالب وسلوالو سره په خبرو کې ښکېل پاتې شوی، د اکتوبر پر 19مه په منګوره کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي ورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. لانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوې ډله له پلټنو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شان لا هم نور پلټون ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړني شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د بلسان د لادر کسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي دي. دوی پرون د کراچي پریس کلب مخته د مظاهرې پر مهال د بلوڅانو د لادر کول د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. په دې مهال د بلوڅ یک جهتي کمیټې غړي سیمیدین بلوڅ وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بلوڅان په بولان کې پوځي عملیات روان دي چې ولس دي او نه ماشومان پکې نیول شوي دي، خو د بلوڅان کورنۍ چارو سلاکار دا تورونه رد کړي دي. پرون ملیون امریکایانو د کانګرس د غړو انتخاب لپاره خپلې رایه وکارولې. د نومبر پر اتمه په منځمهاله انتخاباتو کې د امریکا د استازو جرګې پر ټولو 415 چوکیو او د سینټ په سل کې پر 15 چوکیو د استازو د انتخاب ورځ وه. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې کیدونکې دا لوبه د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیلېږي. دویمه نیمه پای لوبه به سبا د هند او انګلستان ترمنځ د استرالیا په ایډلی ښار کې کیږي چې هغه به هم د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیلېږي.
مشال ریډیو لند خبرونه موریدل او سیو بل موضوع متحده عربی امارات او مصر داغه پروژې موافقه لاسلیک کړي چې په مصر کې د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دوه هیوادونو دا موافقه سیشنبه لاسلیک کړي. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د موضوع تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د سه‌شنبه په ورځ د لړن په 18مه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبري اژانس وام ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپېریال څخه 3.8 میلیون ټنه کاربن ډای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لري شي. همدارنګه مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبي غاز د لګښت له درکه تخمینن 5 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100,000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارایې عبدالفتاح السیسی هم حاضر و. آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامدار پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو غازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې لژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداري سره پیل شوه. سرمشریزه د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږنی کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربی اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبري اژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزې له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزې کوربه وي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,580، 15,615 او 18,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاره په مشال ټکی کام هم زموږ پرونی د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مصر کې د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه په نړیواله غونډه کې د ګډون پر مهال ویلي، وروستیو سیلابونو یې هیواد ته د دیرش ارب ډالرو مالی تاوانونه اړولي دي او باید نړیوال ورسره د بیا رغونې او بادکارۍ په کارونو کې مرسته وکړي. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر دې وړاندې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي چې په لکونو خلک یې متاثره کړي دي، نو ولې دا هیواد تر اوسه د قدرتي آفتونو د مخنیوي او د هغو د تاوانونو کمولو لپاره یو پالیسي د هغې په جوړولو کې نه دی بریالی شوی چې لاغ لارې دا ډول په بیړنیو حالاتو کې په نړیوالو مرستو خپل انحصار کم کړي. پر دې موضوع تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ته نومبر پر اوومه په مصر کې یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې باید د ماحولیاتي بدلونونو په اړه د هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته بیا کتنه وشي چې په وروستیو کې د دغې بدلونونو له وجې سخت متاثره شوي دي. نوموړي دا خبره په شرم الشیخ کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه کې د ګډون وروسته د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. شهباز شریف وویل حکومت یې له سیلاب ځپلو سره پر مرستو بوخت دی، خو لا هم دومره وسایل نه لري چې د بحالۍ او بیا رغونې کارونه زر سرته ورسوي.
سلګونه پلونه لا هم وران پراته دي، په زرګونه کیلومتره سړکونه وران شوي. د صحت مسلې دي، د ګنده او بونه ناروغۍ خورې شوي دي، د خوراک کمې دي. زموږ جنوبي سیمې سختې متاثر شوي دي، هلته لا هم اوبه ولاړې دي. موږ د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو بننه کوو چې د سیلابونو نه متاثرو لپاره یې د مرستو غږ بیا پورته کړ، خو تاوانونه زیات شوي دي. د تازه شمیرو له مخې د سیلابونو له وجې د دیرش اربو ډالرو تاوان شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې پاکستان په خپله د قدرتي آفتونو د مخنیوي او نظم په اړه تر اوسه کوم کارونه کړي او یا باید په دې اړه څه پالیسي ولري چې په داسې حالاتو کې په نړیوالو مرستو خپله تکیه کمه کړي. د پېښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د زلزلې په اړه د مرکز یا ارتکویک انجینیرینګ سینټر مشر ډاکټر سید محمد علي مشال ریډیو ته وایي، په دې اړه باید د پاکستان حکومت لومړی په خپله یو پالیسي جوړه کړي.
که زه د مثال په توګه تاسو ته یو لیست یاد کړم چې پاکستان باید دا کارونه وکړي، نو په هغو کې به لومړی خو تاسو انفراستراکچر کې بدلون راولئ. دا یو لوی کار دی او یو منظم پلان غواړي. بله دا چې په یوه سیمه کې آبادکاري څومره وشي، د خلکو ذهن جوړول دي، په دې اړه پوهه پیدا کول دي. تاسو څوک د خپلو سیمو نه نشئ ویستلی چې ګینې سیلاب راځي او تاسو ووځئ او بیا یې څوک تپوس هم نه کوي. حکومت باید نقشه جوړه کړي، دې کې به معلومات او ډیټا راټولول وي د هغو سیمو چیرته چې د قدرتي پتونو خطر وي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش ویلي، پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو ته بیا رغونې د کارونو لپاره په لویه کچه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا خبره هم د نومبر پر اوومه د مصر په شرم الشیخ کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال وکړه. بلخوا په وروستیو سیلابونو کې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان سند صوبې ته رسیدلې، او له دغه وروسته د بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې سیمې هم سیلابونو متاثره کړې دي. د سوات د سیلاب ځپلې سیمې بحرین یو اوسیدونکی شیر نواز خان مشال ریډیو ته وایي، هلته لا هم سړکونه او پلونه وران پیچاړ دي او په دې اړه د حکومت پاملرنې ته په انتظار دي. بلخوا د ماحولیاتي بدلونونو یو څېړونکی شفقت کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي، پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې نه دی چې د ماحولیاتي بدلونونو سبب جوړیږي، نو ځکه هغو هیوادونو له پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي د کومو له وجې چې ماحولیاتي بدلونونه مخه ته راسي.
ځکه چې د دې بنیادي سبب گرین هاوس ګیسونه دي، هغه غریب ملک ملکونه پاغه کې تاریخی اعتبار سره هیڅ ډیر کم رول ادا کړی دی. چې کوم مالدار ملکونه دي د هغوی په وجه دا تبدیلی شوې ده. خو په دې باندې په بین الاقوامي سطح باندې فیصله شوې ده چې مالدار ملکونه کوم وسایل لري هغوی به د ترقي پذیر ملکونو سره کومک کوي چې هغوی دا قابل شي چې د موسمیاتی تبدیلو چې کوم منفی اثرات دي هغه سبباب وکړي.
بلخوا د مصر په نړیوال کانفرنس کې انتونیو ګوتریش ټینګار وکړ چې پاکستان باید د بیا رغونې او آبادکارۍ د دې لوی کار ترسره کولو لپاره په نړیوالو پورونو کې مؤثر مرستو او رعایتي مالی ملاتړ ته لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو لخوا په شرم الشیخ کې دا مهال د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه د نومبر په شپږمه پیل شوې او د نومبر پر اتلسم به پای ته رسیږي.
د فرخندی اسد د رپورٹ پر موضوع کی پاتې کیږي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د نومبر لشپږمې بیا تر اتلسمې د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس روان دی. په دې کانفرنس کې د چاپیریال ساتنې، د انرژۍ د متبادلو وسیلو کارولو او له قدرتي افتونو څخه د خوندي پاتې کېدو په اړه بحثونه کیږي. په کانفرنس کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ پاکستاني پلاوی هم ګډون لري. زموږ همکار شاهین بنیری د پښتونخوا ساتنې شبکې لیوا غړي ډاکټر محمد رفیق سره د مرکې په پیل کې د دې کانفرنس د جوړښت او غړو هیوادونو په اړه لاغه پوښتنه کړې ده.
دا کاپ 27 دی نو دا 1995 نا دا شروع شوی دی. امم متحده چې ورته وي د دې انډر دا کانفرنس کېږي. د کې تقریبا 197 کنټریز چې کوم دي د دې ممبر سي. کانفرنس آف پارټي چې دی دا د ملکونو ته وي چې دې کې دا دوه ملکونه دي، دې کې دوه حصه دار دي، دې کې دوه سټیک ہولڈرز دي. دې کې مین دوه گروپ چې کوم دي یو ترقی یافتہ او مالک دی څنګه امریکا دا یا برطانیہ دا یا یورپین یونین دے، اور دویم طرف ته چکم دے آغا ترقی پذیر چکم دے آغا ملکوں نے دیکھی لکه پاکستان، انڈیا او دغه شوال. جی
دیکھ، پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف هم شرکت کړی دی. اولته د سیلابونو نه چکم تاوانونه اوړي درې دي، پاغي خبرې کړي دي، ماحولیاتي بدلون باندې خبرې کړي دي. د پاکستان کردار سره په دې ټول عمل کې
مونږ خلک یا پاکستان، انډیا یا نور ممالک چکم دي دا G77 ورته وي، گروپ آف 77 دی دا لگیا دی چې دا موسم چې بدلون کې کیږي یا دا سیلاب راځي یا باران اډو کیږي نه، دې ته کلائمیټ چینج یا ماحولیاتي تبدیلی مونږ وایو. دا ستاسو د لاسه دی لکه تاسو ترقی وکړه او دا مسئلے مونږ ته پرېښوې، نو اوس مونږ ته تاسو وایي چې خپل سیستم بدل کړي. نو ټیک دی، مونږ تیار یو. مونږ چې کوم دی رینیوبل انرژي ته بلاړ شو، سولر انرژي ته بلاړ شو، ڈیم و جوڑ کو خود دا پارا با مونگتا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھئی آگا کاسٹ پر آزی نو آگا تاسو پے کی نو دا خبریں چکم دی آل تک روان دی. دیکھے پاکستان ہوم سنگا ویلے چپنگ مونگتا چھے 30 billion dollars چکم دے ڈالرز کے دا زمونگا لاس دے چکم اس سیلاب رال اور دا چھے دے ستاسو دا لاسر آگا لے دے اور دا ایکسپیکٹڈ دا دے چھے پاکستان دا تقریباً 3 billion dollars یا 3 billion dollars سے کم دے دا به ملاوی.
پاکستان خود نورو هیوادونو نه یا په دې کانفرنس کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي داغې نه مرستې غواړي، خو د پاکستان چې خپل کومه د ماحولیاتو یا د چاپیریال د ساتنې پالیسۍ دي یا دلته چې کوم کارونه روان دي پاکستان کې، د هغې په اړه څه وایي؟ یعنی دا یوازې صرف په مالي مرستو دا مسله حل کېدی شي که پاکستان خپل څه اقدامات نه کوي په کور دننه؟
اصل کې دې کې دا دوه خبرې دي. مونږ یو چې کم دی ورته وایو انوائرمنٹل چینج او یا ماحولیاتی تبدیلی، او یو ته مونږ وایو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی. انوائرمنٹل چې کم چینج دی هغه مونږ خپل ډیل کولی شو، هغه خپل لا ورته جوړولی شو، خپل سسٹم ورته جوړولی شو. خو چې کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی چې کم دا گلوبل دی. دا دې کې صرف پاکستان یا افغانستان یا ایران صرف خپل کوټ ټیکول سره دا باندې ټیکيږي. دا 197 کنټریز چې کله پورې په یو ځای یو اکشن باندې لینو، دا ٹمپریچر چینج کول یا سمندر سطح چې کم دی هغه کې اضافه یا نور چې کم مسئلے دي، ڈراؤٹس وغیرہ شو، فلڈنگ شو، دا بغیر دا کوپریشن نه کیږي. دا موسمیاتی تبدیلی چې کوم دا پورا دنیا مسله ده. ایکچولی
د دین وروسته جدي کوم اعلامیه یا کوم فیصلې کوي، نو هغه بیا څنګه هغه بیا ضروری ده دی کوم چې د دې غړي هیوادونه دي چې هغه عملی کی کنه؟
چې کمپیرس اگریمنٹ شوی او کنه 2015 کې کاپ چکم 21 نو اغا پیرس کے اگریمنٹ نو اگے کے ٹول کنٹریز دا سیگنیٹریز دی اغا وائنڈنگ دی چکل دا فیصلہ وشی نو اغا ٹول بدے تا امپلیمنٹ کی بے اگے دا بس چکم دے دا ترقی یافتہ ممالک چکم دی ڈیولپنگ کنٹریز اغا تقریبا 100 ارب ڈالر دی وے چمگا ہر کال بدر کو دا ڈیولپنگ کنٹریز تا کو اگے کے اس پورے سب پیش رفت نہ شوی نو اغا دی کانفرنس کے مطابق کی گی
د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمی بدلونو دغه پر اثراتو د بحث لپاره کانفرنس روان دی. په دغه اړه مو د پښتونخوا ساتنې شبکې له وغړي ډاکټر محمد رفیق سره د شاهین بنیری مرکه واورېده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
د سوات په سیدو شریف کې د خزو د حکومت لپاره کار کوونکو هو تنظیمونو په یو غونډه کې پر خزو ماشومان او نرخزیانو د تشدد د مخنیوي لپاره په ګډه د کار کولو هوډ کړی دی. د پرونی غونډه ګډونوالو ویلي د سوات په 80% کورونو کې په سناسه ډول پر خزو ماشومانو تشدد کیږي او د دې لپاره به په خلکو کې د پوهې راوستلو لپاره غونډې او سیمینارونه وخت په وخت جوړوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سیدو شریف سوات کے د ماحولیات و ساتنے ٹولنے ای پی ایس پر دفتر کی جوڑ کر شی غنڈ کی اویل شل چ سوات کے تر اتیا فیصد کورونا کے پخذ و معشومان و پسند سڑول تشدد کی او دے لو وجہ پخلقو کے د بشری حقوق پاڑا ناپوہدا پدا اڑا دوامی ویلفیئر سوسائٹی مشرا ڈاکٹر یاسمین گل وئی چ تشدد صرف وحل ٹکول نبی
تشدد منگو گور اغز مو یو جسمانی تشدد وی یو ذہنی تشدد دے کمنگ اوکور اغ تشدد جم پکور کم دے اغ بہار ام دے اغ جم پ دفتر کم دے سنگ چمنگ کے یو زنانا تجوم چ اغی بانی خاون اغ وہی یا یو معشوم دا اغ اسکول تا نپری دی یا دا اغی دا کم صحت متعلق کم خبر دی اغا اغی تا نہ ورکی خدا مت کی راضی تشدد کے جو چکل مت تشدد کی راشن د دے د پارا دسی پروگراموں نے پکار دے چدا زنانہ مگ پدے خبر مونگا پوا کو چ آیا سنگ حق چ دے یو الگ تے دس حق دے جنے دے سنگ حق چ الگ تے ملاو دے چاگی سبق ہوئی اگی تے خاص صحت ملاو شی اگی تے خنم کری ملاو شی اگی تے جائیداد کیسا ملاو شی نو ولی چون کے الگ تے نو دے جنے حق دا ہمشتا
دورت فاؤنڈیشن سوات سانگی مشرا سمرین حکیم وکیل وائی چدوی اڑان دینا متاثر خزو معشومانو او نرخزیانو تا دا حکومتی ادارے سوشل ویلفیئر پر مرستا ویڈیا قانونی مرست ورکوی ہو اس دوی راتون کی میاش کے دا تشدد کمول لپارا سیدو شریف کے میلہ جوڑوی چپکے با دا سکول کالج او پوہنتون جینکوز دا کونکو تا دا زائی ٹولنو پر مرستا پدا اڑا دا پوہ راوستو حسی کوی
دا ہم آغا تنظیمون دی کم چی دا زنانو پا حقوق باندی کار کئی او دا دی غونڈ دی مقصد ہم دا او چی دی زنانا لا مونگا کریج ورکو دا زنانا مونگا مخ کی راولو دا دی تا مونگ دا دی حقونا او خایو دی تا مونگا آغا زنانا مخ کی تراولو کمی چی کامیابی دی ڈاکٹرانی برا غواڑو پولیٹیشن با پکی را غواڑو استازانی با پکی را غواڑو مختلف زگون نبا گورو چی سوک ہم دیسی مسلون تیروتی یوزانی یو مقام ترسولی کامیابی شوی پخپل خپو بانی ولاری نو آغا زنانا برا غواڑو
اونٹ کے شریک دا اویکنگ ٹولنے استاد شمشیر علی خان وائی چی حکومتی ادارے متاثرہ خزو معشومانو اور نرخازیانو تا پہا وقت کے مرستے اور کبھی چکلا متاثرہ تن رپورٹ اکڑی ولی باز تشدد داسی وی چی دنا پوہے لوجی خزے او معشومان برداشت کبھی او دغی مخنیوی لپارا داسی دا پوہے روستو حلی زلی پکار دی
دا محمیلہ و پدغی کی ہم دقا اہمیت ورکی چی منگا ہم دقا خبری چی دی آگاہی پیلا والو دا پارا دا میلہ دا غکو چی پدے کی منگا دا گورنمنٹ آفیشل زمرو غوڑو پدے کی منگا دا عام ولس نو خلق مرو غوڑو غواړو پدې کې مونږ پولیټیکل لیډرز عمر غواړو او هغه ته دا خبره راوړاندې کو چیرې د ګورنمنت په لیول باندې غول سکول پکار دی د کمیونټي په لیول باندې عام خلکو له سپکار دی او په سیاسي لیول باندې سیاسي لیډرانو د خزو د حقوقو په باره کې اواز چتول څنګه پکار دی
د سواد بشري حقوقو او متاثر خزو ته مرستې ورکوونکي نور تنظیمونه لکه ای پی ایس آیډیا امید او نور تنظیمونو استازو غونډه کې ویل چې سنپی تشدد کمولو او په خصوصي توګه خزو او ماشومانو او نرخازیانو په حواله د پوهې راوستو په عمل کې به پوره پوره مرستې ورکوي او تر دوو کالو پورې به دغه ټولنې بیلابیلو سیمو کې هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د بشري مرستو پرویش نیوکه لري. وایي چې د ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران د خپلوۍ د اړیکو پر اساس د مستحقو پر ځای نامستحق کسان د مرستو د ویش ادارو یا موسسات ته ورپېژني، خو قومي مشران بیا د خلکو دا نیوکې نه مني. وایي چې مرستې هومره نه دي څومره چې د خلکو غوښتنې دي. سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به په شفافه توګه حقدارو ته رسي. تفصیل زمونږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د تیر سباندې او کال رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان ډبلیو ای پی په مرسته د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوی او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې هم د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوی چې یوه پکې د چپرهار ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوی پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلي او اقداري لپامه غورځولي دي. دو تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولی شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي، نور هماغه خلک اخلي چې څوک سندار خلک دي، واکمن خلک دي.
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازي ده او بس کنی موسسه ډیر راځي. یعنی دغه اوس هم زه تلی وم بازار ته رانمه دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وه، داسې خلکو پکې واخیست چې یو هم پکې دیکان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکې ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمېره څو برابره زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک ضیاءالدین وایي
کومه بشري کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې په ټول کلي کې زموږ په ټول کلي کې تریلي کې داسې وایي چې څلور زره کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي، نو اضافه یې موږ ته مشکل جوړ کړی دی. موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي، هغه کم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي، صحیح ده دا موږ منو، هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب نه برابر شي، نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرسته رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دی هم له نړیوالو مرستندویه موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډیرو ته نه رسیږي، ځکه چې سهمونه ډیر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو، نو کلي ته ډیر کم تعداد سهمونه رسیږي. نو په دغه باندې چا ته چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي، او چې چا ته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال له موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې 300 کورنیو سره د ډبلیو ای پی لخوا د غذایي موادو مرسته شوې، او په تازه سروې کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نورې هم سروې شوې او مستحق ګرځول شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه په مالی مرسته د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې سرته ورسولې. د دې دورې مسلانو ته د خوړو او استوګنې د مرستو ترڅنګ له فراغت سرسم د شخصي کاروبار لپاره د فیزیوتراپی یو شمېر وسایل هم ورکړل شوي دي. نور حال له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 500 ویل ختیځو ولایتونو یو شمېر جونې د فیزیوتراپی په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حق یار وندې ته په خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ ترپستاني چې د دې پنځو ورځو سره ارتباط لري، لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر. ډېر زیات معلومات شته چې د دې معلومات زیات تدوی یوازې یوازې پیلږي.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینې برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکي شریفه شیرانی مشال راډیو ته وویل
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم. موږ ډېر زیات خوشاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپلې ټولنې خدمت
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبي د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل
دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپی چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خویندو دخوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
دا مشال ریډیو دا
Thank you.